معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
سلامونه اته بجری شوې ز امید زهیر ملمو روانه خبری خبرونه کې هر کله کوم لمړی لند خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره بالد سباندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستي وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغه مرستو کې د 150,000 په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. تفصیل به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتانبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتانبایوا دا خبره پنون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد درامسته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه د بانکداري او د نجونو موضوعات وڅېړل شول. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پیلېږي. په یو لوبه کې به نن سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه د متحده عربي امارات او هالند ترمنځ ده. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او ایرلند سره یوځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمرینی لوبه کوي. د ایران پاوین زندان کې د اور لګیدو لامل لږ تر لګاته تنه ټپیان شوې دي. د ایران لپاره د ازادي رادیو څنګه رادیو فردا پرون را معلومات ترلاسه کړل چې دا وین زندان په مت څنګه کې خلکو بغاوت کړي. دا څنګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې لدی محبت څخه لوګي او د اور لمبي پورته کیږي او همدارس د ډزو غوونه اوریدل کیږي. عین شاهدان ویلي دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تل خلاري بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړه چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې و خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغله ده. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پروند او رضاکارانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا 2 رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلي ژمنه. ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ، خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمینه برابرولی شي؟
دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کیږي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومې کچې دی؟
دا گرمی خو بیخی دو مرخ نخورو سال خواهی تیار رو خور بیم بل مشا نخورو مشا نخورم کل کل نویشه دغسی بیدر.
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو څرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگتن سفیر احضار کړی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد درسي ساعت د ازادي رادیو ځنګړای خونیس پروګرام واوري. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي. د طالبانو وایانته خبره په ترکی کې د دینی عالمانو یو غونډه ته ورسره تر دې وکړه چې واشنگتن د نجونو د خوانځیو د بندیدو او د خوځو حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمیر چارواکو په سفر بندیز لګولې ده.
د طالبانو د حکومت ویاند ترکی په دیار بکر شهر کې د اتحاد علما او مدارس ته نهضت پونم د دینی عالمانو وی غونډه ته د وینا پر مهال یو ځل بیا شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي لښ په ژمټولګي پورته پرانیزي. ذبیح الله مجاهد داشمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگتن د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو په اړه د متحد ایالاتونو پریکړه غندلې او ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږۍ لپاره نه بلکې د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیې تر غونډې یوه ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتر خبره شوې وه، د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې وه او په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان یو خپلواک او خپلو دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي، کلتوري، ټولنیز، اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن بی پورس د طالبانو هغو اوسنیو پخوانیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شزی او جونی ځپلې دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. زبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو په چمتووالي او د ښوونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی، خو داونه ویل چې دا کار به کله بشپړ شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په ښوونځیو کې پخوا هم بیلې وې، د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علما او غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 1300 پوهنتونونو کې په لسګونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اگست په 15مه پروسه شال کابل ونیو، ژمنه یې وکړه چې د نجونو ښوونځي به پرانیسي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به ښوونځیو ته ځي، خو د وري په دوهمه چې ښوونځي پرانیستل شول، د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبې په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او زنینور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سولې دراتلو په هدف سره راټول شوی او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت لرای ولري. خداسه حرکتونه کول چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې غیزمن تمام شي. په کانادا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل د ازادي رادیو خبريال سره مرکه کې هم دې پښتنې ته خپل مرکه په جواب ویلو سره پیلوي.
سم په ان باندې د افغانستان د فیلی مازلې او د حل لپاره هم د رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې بیا په یو حرکت کې سر راغون شي، تر څو پورې دغه ورته په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنگ لار نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لار نه الکیږي او عدالت په دې معنی چې په افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولست رای نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بینالمللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کډوخیل، مخکې هم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نور هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقشه نه ده؟
هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسئولیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري، بلاخره احساس د مسئولیت کړي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کیشي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووزي، د سیو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي،
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بینالمللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو له لارې باید د خبرو اترو له لارې نه دوی په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پر واقعا دغه غوښتنه په یو قوت بدله شي او 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 د خبرو اترو د ناستې په دارول باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه به ملل ټولنې خصوصا امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره هم دغه پیام ده چې طالبان به دا درک کړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخی او منفی تجربه د افغانستان په دې تاریخ کې باید ذکر وي، چې د جنگ لاره، د زور لاره، د وژنې لاره، د دیکتاتوري لاره نظامونه نشي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي، او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټې وانخلي. احساس د مسؤلیت وکړي، زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده ځکه چې دوی په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده چې کړی هغه باید پلی کړي، او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان را وباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو رئیس سیاسي حل ته باید افغانانو سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل وچی د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د سیاسي فعالیت لپاره وروسته د افغانستان په چارو او شرایطو د دې د اغیز په اړه خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تیر دوه میاشتو کې د ټولو او ټولو نیوز نه کارکونکو دندې پریخي دي. د رسنۍ کارکونکو چې خپل دندې پریخي لامل د طالبانو لخوا پر رسنیو سخت محدودیت یاد کړي. لبلې خوا د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وای روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتون ته ځوابونه وای. جزئیات د خاطر پر دې سپاره پور کې
خبرنګاران و رسنه ها
د ټولو نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې روان کال د اگست میاشتې پورې کار کړی وای، په ورستوي کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هیواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنۍ د طالبانو لخوا ورست تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپل دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پاتری وکال کې د ماسک پر سر خبريالانو فشارونه غواخونه د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شې د نه خبريږي او په دې ورسته یو کې هر هغه خزینه مرکه کوون چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داس نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمیر مسلکی همکاران لټلو ټلو نیوز او هم دا شان له دین نور رسنوي نه په وی بلې بدلی لارې فکر وکړي.
تصمیم بغیران کې راهي بدلی را پیدا کړم.
د ټولو نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خبرولو سره له افغانستانه د وټول خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیر دوه میاشتو کې خپل دنده پرې خوله. موږ هڅه وکړه چې نوموړی سره په دې برخه کې خبري وکړو، خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پښتني جواب نه کړي. دغه رسنۍ یو بل کارکونکو چې نه غوړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي د خپل دنده او هیواد پرې خولو لاملونه دا سه بیان کړ.
دری اواخر مو همیشه
په دې ورسته یو کې موږ د امارات لخوا نه ډیر مکتوبونه تر لاسه کړل، او هر ورځ پر رسنیو کې قیدات وزا کېدل. ځان یو کاری مسونیت چندانې جوړ نه وو. هم د لاملو چې خپل دنده می پریخودله. زما په ګډون ډیر هغه کسان چې لته روڅور لسو کلونو راهیسې خپل مسلک سره مینه درلوده او کاری کاوه د وطن پریخودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو او همدارس د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو لامل په تیر دوه میاشتو کې نه کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي خپل دندې پریښودلې دي. د دې خبري رسنۍ وسنۍ او چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بل خوا په افغانستان کې د رسنۍ ځینې ملاتړ بنسټونه به دغه وضعیت د اندېښنې وړ خي. په افغانستان کې د آزاد رسنۍ ملاتړ بنسټ یعنی استاذ ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړه چې رسنۍ د کارکونکو او همدارس خبريالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې پوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده، او دا د نورو خبريالانو او رسنیو پر روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت په کتو سره خپل دندې پریږدي.
د طالبانو حکومت په تیر یو کلن مزل کې شاوخوا 30 سلنه رسنۍ بندي شوې او نږدې 15 سلنه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې پریښودلې دي. چې د ارقام تیرونی په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له ازادي رادیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویاندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. د لوبي بعد د اونۍ تر پایه د ټولو لوبډلو ترمنځ وي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یو ځای شي. لومړی به نن سریلانکا او نیمبیا سره مخامخ شي او بل لوبیا د متحده عربي امارات او هالند ترمنځ ده. تر خوای بیا بل ګروپ کې چې بي ورتوای ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای دي. دا هم باید په یاد ولرو چې افغان لوبډله هم سبا بنگلاديش سره په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ کیږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی یو د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ ده او بل یو د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستیګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لار وکړي.
کمی ټیمونه د کرکټ تاریخ راخه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو وو تو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیای جام وګاټو. ویسټ انډیز هم دا ښه هم دا اوس خپل هغه کریبل لیګ ټورنمنت ختم کړ. ډېر ښه ټورنمنت یو ورته نړیوال جام نمخ کې او ته هم مکمل اسمه دی ورغله چې نړیوال جام کې سیلو به درته راکړي.
ل ټاکلیو اصول سره سم به بل پړاو ته ل لومړی مرحله دوی نور لوبډلې هم لا راکوي. د شاغلی عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کار لوبډله ده او ل دې سره څنګه ته به متحده عربي امارات بل پړاو ته لا راوکړي.
دا اسي هوادونو کې بیا د شلاوري د کرکټ تر دانګړې تعداد پروت ده. نو ځکه زوایم چې امارات به هم د ګروپ نه
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 20مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوه لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړی لوبې د همدې پړاو له پیلېدو سره سم په لومړۍ ورځ یعنی د اکتوبر په 20مه له انګلستان سره ده.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. جو بایدن د اکتوبر په 14مه باندې چې د پنجشنبې ورځ کې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند لپاره د کمباین کمیټې د وینا پر مهال ویل چې ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد غیر منظمه اټومي وسله لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شاید د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړه دی. د وی زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیرانه کړم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو سرداری زیاته کړه چې کوم ځای چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده، دوی د اټومي انرژي لرنډیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مانی په پاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې د پوروسی سفر کې چې واشنگتن ته درلود، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریک نه شو. بوټو زرداری زیاته کړه چې دا څه فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزار ولبه د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نو موري زیاته کړه چې چارواکي کولای شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړي اندېښنې حل کړي. د روټرز ارانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد تړیکی چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمۍ دوبي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 مه د خړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونه کسانو ته د خړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خړو لکموال زوريږي وايي ارشیوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته واستوي. د هم په دې اړه تفصيلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی. د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پوري منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافی خواړه کولای سي ډیر ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوړ ځواکۍ په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګڼو کړهونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړسوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګيري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره شوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړای ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نو ته بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګا لیکان غالي وخوړې سند بیا دغه وچې جوړوي موږ یې سره تعلیم مهرباني چې چای نو له تو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته د شوار غوره سوی. هیڅوک ترشه مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او ترشه پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبه په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د وسیدون کې بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوژې او قحطۍ کړیږي او د لاس نیوي په تمه دي.
پونه شم کور کې نس نه اوس لزګي ما د تاسو خپل باندې نس په چیو په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړي د سمو دی وته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانی دلی روان میلادی کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور شوی په کې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتلې حالت څو برابره خراب ګڼل شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او افغان هنرمند او د پښتو ادبیات خوونکو عبد القیوم ناصح د 3 کالو په عمر وفات شو. عبد القیوم ناصح په موسیقي کې کلونه کلونه تدریس وکړ او خپل هم په پښتو، دری او اردو ژبو سندري ویلي دي. صادق رښتینی د هغه ژوند او هنر ته لنډه کتنه کړي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1923 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمدشاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندري ویلې دي. استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد یعقوب، استاد قاسمي او استاد رحیم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد رحیم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی رحیم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 مریض کال راپدې خو د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بینجو، دلربا، تنبور او نورو برلاسه وو او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناصح هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1928 مریض کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناصح د پښتو ادب سره د بیکچمینی په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناصح صاحب نه واجدا شده یو د استاد وو، یو شوګون کی وو، یو راهنما وو، ډیر شاګردان یې ورسول او په زمن کې د ادبیات په اړه کې د هنر سره هم ذات علاقه درلوده.
استاد ناصح ته په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل شو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. نوموړي دوه ودونه کړی و خو نارینه اولاد نه درلود. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و د 1401 کال د سمبلیه پر وښتمه نیټه د درو بیا کالنې په عمر وفات شو.
گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم.
د استاد ناصر د ژوند او هنر په اړه د دې راپور په پایته رسیدو سره وخت په کابل کې 8:00 بجې